نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين.
ننب إن شاء الله من دا سورة البقرة دا آية نمبر 92 نواخلا دا 101 پوری کوو. اول من ترجمه گورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد او البت بشک جاءکم راغی تاسوتا موسی علیہ السلام بالبینات سرد اخکار نخو. دا لفظ دا بینان دے، یعنی دا بینا جمع دے. ثم بیا اتخذ بیا جوڑ کرو تاسو عجل سخی من بعده رست ده غینا د سنا، مطلب د موسی علیہ السلام کوهی تور تا دتلون پس. و انتم او تاسو ظالمون ظالمان شوی. و اذ او چکلا اخذنا واخستمون میثاق بخواده کم ستاسونا ورفعنا او چت کرومون فوق دا پاسا کم ستاسو الطور تور. دا مون مخکی هم ویلی دی دا غشان یو آیت، خودو اونیسی دا امر دی، یعنی حکم دی. ما سو آتینا کم درکڑی مون تاسولا بی سرا قوتین دا قوت. واسمعو او پا غور سر واوری، پا توجه سر واوری. قالو هغوی اویل سمعنا من واوریدل. و عصینا دا دی روٹ دی عین صاد او یا نافرمانی اکرمون. و او اشربو اس کلیشو فی قلوبهم دا هغوی پا زرنو کی العجل دا سخی محبت پا دی اس کلیشو بی کفریهم دا دی دا کفر پا وجه. قل او آیا بی سما سمر خراب دا یا مورو کم هغا حکم در کبی تاسولا بیهی سرد آغی ایمانو کم ایمان ساسو ان کچری کنتم یای تاسو مؤمنین مؤمنان. قل او آیا ان کانت کچری وی لکم ستاسو دا پارا الدار کور الاخرتو دا اخیرت عند الله دا اللہ سرا خالصتا خاص من دونی علاوہ الناسی دا نور خلقنا فتمنو نو تاسو تمنو کرے تاسو خواہشو کرے الموت دا مرگ ان کچری کنتم یای تاسو صادقین رشتینی. و او کن اس کلنا یتمنوه هغوی به تمنو کړي د هغې. دلته د هو ضمیر الموت یعنی مرگ طرف ته ځي، ابدا هیڅ چرته نه، بیما په وجه د هغې چې قدمت قدم بنده مخکې ږدي که نه. نو چې کله هم قدمت لفظ راشي د دې د مخکې معنی راځي چې مخکې لیږلي دي. ایدیهم لاسونو د هغوی. والله او الله تعالی علیم خپوه دی بالظالمین په ظالمانو. و او لا البته تجدنهم تاسو به ضرور بیا مومی هغوی. او دلته د ضرور لفظ څنګه راغی؟ ځکه چې پاوله کې لا دی، یعنی په لام باندې چې دا زبر دی، او بیا نون مشدد راغی په نون باندې شد دی. نو بیا با البته هم لیکای او ضرور به هم لیکای، ٹھیک شو؟ او دا د سود پاره راځي، د زور ورکولو د پاره. لتجدنهم البته ضرور به بیا مومی هغوی احرص او دا د حرس نه دی ډیر حریس. هر کله چې د الف سره یعنی د حمزه سره یو لفظ شروع شي نو په هغې کې د ډیر معنی راځي. الناس د خلکونه علی حیات په ژوند کې ومن الذین او د هغه خلکونه اشرکو چا چې شرک کړی دی یودو دا د زړونه غوښتلو ته وایي. د دې روټ دی واو دال دال او ود په عربی کې محبت ته هم وایي. احدهم هر یو په دوی کې لو کاش یعمرو عمر ورکړی شي الف زر سنتین کاله و حالانکه ما نه هو هغه یعنی د عمر میلاویدل بمزحزحه د دې روټ دی زح زح دا وایي خلاصۍ ته بچ کېدو ته بمزحزحه خلاصون کې د هغو من العذاب د عذاب نه ان کچری یعمر هغو له عمر ورکړی شي والله او الله تعالی بصیر کتواله دی بما هغچی یعملون هغوی عمل کوي. قل اوایا من سوک کانا دی عدوون دشمن لجبریل د جبرائیل علیه السلام فانه نو بیشک هغه نزله هغه نازل کړو هغه علی قلبک ستا په زړو باذن الله د الله تعالی د اذن سره مصدقا تصدیق کول والدی لما د هغې چې بین یدیه د دین مخکې دی و هدن او هدایت و بشرا او خوشخبری للمؤمنین د مؤمنانو د پاره. من سوک کانا د عدوون دشمن لله د الله تعالی و ملائکته او د هغو د فرشتو و رسوله او د هغو د رسولانو و جبریل او د جبرائیل علیه السلام و میکال او د میکائیل علیه السلام فإن نو بشک الله الله تعالی عدو دشمن دی للکافرین د کافرانو. ولقد او البته بشک انزلنا نازل کړم الیک ستا طرف ته آیات آیتنا بینات واضحه وما او نا یکفرو کفر کوي بها سره د هغې د ها ضمیر آیتونو طرف ته ځي. الا مگر الفاسقون چې فاسق وي او ولی کلما چې کله هم عاهدو عهد وکړي هغوی عهدا یو عهد یعنی یو واده نبذهو وغورځوله هغه فریق یوې ډلې منهم د هغوینا بل بلکه اکثرهم اکثر دهغوی لا یؤمنون هغوی ایمان نراوری. ولما او هر کلچی جاءهم راغ دویلا رسول یو رسول من عند الله ده الله تعالی ده طرفنا مصدق تصدیق کولوالا لما دهغی چی معهم چی ده دی سرده نبذا اغرزولو فریق یو ډلی من الذین د هغه خلکنا اوتو ورکړی شوی و الکتاب کتاب کتاب الله د الله کتاب وراء رستا ظهورهم ظهور وای شاته دا جمع دی د ظهر او ظهر د ماسپخین په وخت کې نور په شاشي نو دغه وخت ظهر وای ظهورهم د خپل شاګانونه کأنهم لکه چې دوی لا یعلمون دوی نه پوهیږي. الحمد لله د دې ځای پورې زمونږ ترجمه ده. نن اوس به انشاءالله مونږ د سورة البقره د آیت 92 نه واخله د 101 پورې تفسیر کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جاءکم موسى البته به شکه راغې تاسو له موسی علیه السلام دا یهودی مدینه ته ویلی کیږي چې ګورئ ستاسو ابا اجداد طرف ته موسی علیه السلام راغلی وو سی راوړی وو بالبینات روخانه د روخانه نخو سره بینات دا واضحه نخی وی چې هغه مخی لراشی نو انسان ترینه انکار نشی کولی هغوی ته موسی علیه السلام معجزه و خیلی نه معجزه ورته خیلی وی دوه خو بالکل په شروع کې وی عصا او یدی بیزا د عصا خو تاسو ته پته هم ده موسی علیه السلام به عصا اکثر استعمالوله او یدی بیزا چې لاس به یې را وویستو موسی علیه السلام نو هغې به رڼا کوله د دې نه علاوه په سورت بنی اسرائیل کې د نهه معجزو ذکر راغلی دی اووه نورې معجزې وې هغه به مونږ وروسته وایو انشاءالله دوی ته ډېرې ښکاره معجزې وښیلې شوې چې یو قوم دومره واضحه څیزونه وګوري ظاهره ده چې د هغوی یقین شوی وې چې دا د الله نبی دی او د الله د طرف نه راغلی دی او سوشو موسی علیه السلام کوهی تور ته لاړو ثم اتخذتم العجل من بعده تاسو سخی جوړ کړو د دې نه پس سی جوړ کړو معبودی جوړ کړو دا د هغه سیرای تی خبره ده دلته دا ټوله قصه مونږ ویلې ده و انتم ظالمون او تاسو ظالمان جوړ شوی نو دلته الله تعالی د مدینه یهودیانو ته دا خبره ولي کوي اولنۍ خبره دا ده چې د موسی علیه السلام د ورځو نه تاسو دا جرمونه کوئ ستاسو دا حال دی چې د شروع نه تاسو داسې کوئ او اوس چې تاسو د یو نبی انکار کوئ نو دا سو نوې خبره نه ده ستاسو خو هیستري داسې ده ستاسو خو تاریخ داسې دی تاسو خو د موسی علیه السلام د ورځو نه دا حرکتونه کوئ دومره ښکاره نښې تاسو نه منئ نو اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دوی سومنو دوی خو د موسی علیه السلام سره ډیره بې وفایي کړې وه دغه بازی او دوکۍ ورسره کړې وه او دوی ته ولی دا خبره کیږي ثم اتخذتم العجل دوی ته ولی ویلی کیږي نو لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلی وو چې په یو حدیث کې هم راځي چې کله په یو ځای کې د ګنا سکار کیږي لیکن چې هلته تبلیغ وشي او د هغې نه انکار وشي د هغې نه نفرت وشي نو داسې کس بیا داسې وي لکه چې هغه په دغه ځای کې موجود نه وي لکه چې مونږ په داسې ملک کې اوسو او زمونږ په مخ کې د ګناه سکار کیږي مونږ د هغې نه نفرت وکړو او د هغې نه انکار وکړو او مونږ د خپل طرف نه کوشش هم وکړو چې په سو طریقه سره د ګناه دا کار ونه شي نو بیا داسې شوه لکه چې مونږ په دغه ځای کې موجود نه یو او چې کوم کس د هغې نه غایب دی مثلا دلته نشته چېرته لرې اوسیږي مثلا په پا پاکستان کې اوسیږي یا په افغانستان کې اوسیږي او دا غلط کار د زړونو هغه غواړي او خوښوي نو هغه کس داسې دی لکه چې دلته موجود وي حالانکه هغه سمندر پار اوسی لیکن که هغه د دې ځای سو خرابې خبرې خرابې خوښوي او هغه وایي چې دا خو ډېر ښه کار دی او داسې کار په کار دی نو پوه شئ چې هغه هم په دې خرابۍ کې شامل دی نو هغه خلک خو ډېر پخوا تیر شوی دی او صدۍ تیری شوی دی خو دوی به بیا هم د هغوی کارونه جسټیفای کول هغه کارونو ته وایي صحیح ویل هغه به ورته صحیح ښکارېدل او ځکه دوی ته ویلی شو چې تاسو به د سخي سجده کوله دوی به خپل ابا او اجداد ته یعنی خپل نیانی کو ته به یې غلط نه وی چې هغوی په غلطه وو چې هغوی له داسې کول نه وو پکار هغوی به یې نه کریټیسایز کول نو تاسو ظالمان یې یعنی هغه شرک کول والا تاسو هم یې څنګه چې شرک د ټولو نه غټ ځکه چې شرک د ټولو نه غټ ګناه دی بیا را روان آیت تاسو وګورئ دا هم هغه آیت دی چې مونږ مخکې ویلی دی و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذو ما آتیناکم بقوه چې کله د دې نه پخه وعده واخیستې شوه د څه څیز وعده ترینه اخیستې شوې وه د بني اسرائیلو نه هغه وعده چې تاسو به په تورات به په عمل کې راولئ د دې به پابندي کوئ چې کله موسی علیه السلام تورات راوړی وو چې تاسو به دا منئ او په دې به ځئ نو دی وی چې دا خو ډیر مشکل دی، موږ په دې نشوتلی. لکه څنګه چې موږ وایو نن چې د قرآن احکامات ډیر مشکل دي، په دې خو نن څوک نشي تلی. نو دا خبره به هغوی هم کوله چې په دې تلل ډیر ګران دي، موږ په دې نشوتلی. الله تعالی څه وکړل؟ کوهی توری را واخیستو او د دوی په سرونو اوچت کړو او سی وی خذو اونی سیدا ما آتیناکم بقوت، چې تاسو د سودر کړی شوی دی نو دا د مضبوطۍ سره ونیسئ. نو بیا دوی په ښه وعده وکړه چې ها ها نیسو مونږ، نیسو مونږ، مونږ به دا وعده پوره کوو. ټیک ده، نو دا میثاق ولې اخیستی شوی و؟ وعده ترینې ولې اخیستی شوی وه؟ میثاق څه دی؟ دا یو عهد دی، دا یو کمیټمنټ دی، د پابندۍ عهد دی، په ښه وعده ده. ځکه چې کله انسان وعده کوي کنه نو بیا هغه پوره کوي. چې کله انسان څه هم وعده وکړي نو بیا بنده په هغې پوخ ولاړ وي. لکه چې تاسو وایئ چې څه وکړم، ما دا کار خو نه کوو، خو اوس ما وعده کړې ده. ظاهره ده چې ما وعده کړې ده، نو اوس ماته کول دي. نو دا یو کمیټمنټ وي. نو چې تر څو پورې وعده نه وي، نو انسان د الله د کلام صحیح حق نشي ادا کولی. کمیټمنټ ضروري وي، ځکه د هغوی نه دا وعده اخیستې شوې وه، د هغوی نه د فرما برداری وعده اخیستې شوې وه چې تاسو به په دې باندې ځئ چې په دې کې کوم حکم دی. ولی زمونږ نه هم څه وعده اخیستې شوې ده؟ هر مسلمان د خپل رب سره یو خاموشه وعده کړې ده. د څه وعده؟ د بندګۍ، د غلامۍ. تاسو په مونځ کې څومره ځله وایئ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ نو دا ایاک نعبد کوم یو عهد دی؟ چې یا الله زه صرف ستا عبادت کوم. تاسو د الله سره وعده کوئ. ان العهد کان مسؤولا، او دا عهد چې دی، وعده چې ده، نو د دې به تپوس کیږي. دا تاسو چې د الله سره کومه وعده کړې ده چې اے الله زونه صرف ستا عبادت کومه او کومه به، دا مزارع دی. په دې کې د موجوده وخت او د راتلونکي وخت دواړو معنی راځي چې یا الله زه اوس هم ستا عبادت کوم او په راتلونکي وخت کې به هم ستا عبادت کوم. د دې عهد په باره کې به تپوس کیږي. چې کله انسان عهد وکړي، چې کله هغه وعده وکړي، نو بیا هغه آزاد نه وي. هغه داسې وي لکه چې ځان یې تړلی وي. تاسو وعده وکړه او خپل ځان مو وتړو چې کله تاسو د بندګۍ عهد وکړو. او که اوس تاسو وایئ چې زه خو آزاد یم، زه دا حکم نه منم، هغه حکم نه منم، نو اوس تاسو سره څه چویس پاتې نه شو. تاسو عهد کړی دی او اوس په خپله ژبه تاسو لګیایئ، نو بیا خو تاسو دروغ وایئ په مونځ کې. د ورځې څومره ځله ایاک نعبد وایئ او په ژوند کې مو د هغې هیڅ آثار په نظر نه راځي. ژوند دې داسې ښکاري چې بالکل آزاد دی. ژوند داسې دی چې موږ د چا د لاندې نه یو. زما مرضی ده چې څه کومه نو کومه به، زه خو آزاده یم. او چې کله تاسو د خپلې مرضۍ غلامان یې، نو بیا خو تاسو د الله تعالی غلامان نه یئ. که تاسو دا نه وې ویلی چې زه صرف د الله غلامه یم، نو بیا به هم صحیح وه. یو طرف ته تاسو وایئ چې زه صرف ستا غلامه یم او بیا خپله مرضی کوئ. یو خو موږ عهد الس کړی دی او دا عهد هم موږ روزانه کوو. نو د هغوی د پاسه خو الله تعالی تور اوچت کړو. په موږ باندې هم الله تعالی د مصیبتونو غرونه اوچتوي چې موږ واپس کمیټمنټ وکړو. لیکن موږ ته اکثر یاد نه وي په دوی باندې په زور ولې کتاب ونیوو. یعنی غری د دوی د سرونو د پاسه اوچت کړو. موږ خو دا خبره کوو کنه چې په دین کې هیڅ زبردستي نشته، څوک په چا زور نشي کولی. دا خو زما پرسنل معامله ده، په دې کې تاسو دخل اندازی نشئ کولی. او په دې باندې خو غر اوچت کړی شو چې دا کتاب ونیسئ. د دوی سره خو زبردستي وشوه. ولی په شریعت کې په بنده باندې زبردستي کیدی شي؟ بعضې خلک د دې داسې زبردست جواب ورکوي. هغوی وایي چې لا اکراه فی الدین. دا هغوی ته ضرور یاد وي. که هغوی ته د قرآن نه هیڅ هم یاد نه وي، خو دا آیت ورته ضرور یاد وي چې د آیت الکرسی نه پس لا اکراه فی الدین لیکلی شوی دی. د دې مطلب دی چې په دین کې هیڅ زبردستي نشته،
نو بیا ولی تاسو مونږ ته وایئ چې مونځ وکړه، تاسو ولی مونږ ته وایئ چې دا ګناه مه کوئ، تاسو ولی مونږ د دې هر څه نه منع کوئ؟ په دین کې خو هیڅ زبردستي نشته، په دې باندې ولی بیا زبردستي وشوه؟ د دې جواب یاد ساتئ، دا خبره صحیح ده چې لا اکراه فی الدین، لیکن دا آیت د مسلمانانو د پاره نه دی، دا د چا د پاره دی؟ دا د کافرانو د پاره دی. یعنی تاسو یو کافر په زبردستۍ سره نشئ مسلمانولی چې زه به تا مړ کړم کچری ته مسلمان نشوي، داسې تاسو نشئ کولی. دا مونږ مسلمانان چې وایو چې اسلام د تورې په زور خور شوی دی، نو دا خبره صحیح نه ده. مسلمان ته د الله تعالی د طرف نه دا اورډر دی، دا حکم دی چې هغه زبردستی نشي کولی، تاسو څوک په زور باندې نشئ مسلمانولی. نو دا خبره یاد ساتئ، دا هغو خپل چویس دی، دا د هغو اختیار دی او هغو له الله تعالی ورکړی دی. کو هغه اسلام نه راوړي نو ټیک ده، په هغو هیڅ زور نشته. پوه شوئ په دې خبره؟ ها، لیکن چې کله یو کس مسلمان وي نو د لا اکراه فی الدین دا هغو د پاره نه دی، هغو ته به منل وي. بیا تاسو دا نشئ ویلی چې زه به مونځ نه کوم، روژه به نه نیسم، ما ته څوک په زبردستۍ سره نشي ویلی. زموږ ائمه کرام او فقها دومره غټې غټې سزاګانې بیان کړې دي، بلکې امام ابو حنیفه رحمه الله خو یو هلکه سزا دا بیان کړې ده چې په جیل کې واچوي چې څوک بے نمازه وي، چې تر څو پورې هغه توبه نه ویستي. او بعضی فقها خو وایي چې قتل دي شي، ځکه چې قتل کمه سزا ده او د اخیرت سزا خو ډیره غټه ده. دا داسې ده لکه چې تاسو په دې ملک کې نه اوسېږئ، چې کله تاسو د دې ملک نه بهر یې، د دې ملک قانون بیا په تاسو باندې نه لاګو کیږي. ټیک ده چې که څوک بل ځای یې نو خپله مرضي کوي، لیکن چې کله تاسو دې ملک ته راننوځئ، بورډر مو کراس کړو، اوس تاسو د دې ملک په حدود کې داخل شوئ، نو اوس به تاسو ته د دې ځای قانون منل وي. پوه شوئ په دې خبره؟ چې کله تاسو د اسلام نه بهر یې نو بیا هیڅ زور زبردستي نشته. که څوک لغړ ګرځي، که څوک بیا هرڅو کوي، په هغوی باندې د اسلام احکامات نه لګي، لیکن چې کله هغوی مسلمانان شي نو اوس تاسو خپلې مرضۍ نشئ کولی، اوس به تاسو ته اسلام فالو کول وي. که بهر وی نو بیا ټیک وه، اوس به تاسو ته د الله په مرضۍ باندې تلل وي، ځکه چې تاسو اعلان وکړو چې زه مسلمان یم، اوس تاسو د اسلام په حدود کې داخل شوئ. نو په دې خبره ځان ښه پوهه کړئ، ځکه چې اکثر خلک بیا وایي چې تاسو مونږ ته ولې وایئ چې زموږ څو مرضي نو هغه به کوم. نو مونږ له پکار ده چې د هغوی د خبرې جواب راځي. چې کله تاسو یو ملک ته ننوځئ نو د هغې قانون بیا تاسو منئ او بیا په هغه قانون باندې ځئ. که څوک د یو ملک قانون نه مني نو بیا هغو ته سزا میلاویږي. نو دوی هم کمیټمنټ کړی دی، د هغه وخت مسلمانان دي، اوس دوی دا نشي ویلی چې نه دا کتاب قانون خو ډیر سخت دی، دا شریعت خو ډیر مشکل دی، دا مونږ نشو منلی. نه، نو دا هغوی د پاسه تور اوچت شوی و او مونږ ته هم ویلی شوي دي واعتصمو بحبل الله جميعا، یعنی زمونږ نه هم یو دا وعده غسې شوي ده چې د الله تعالی رسۍ په مضبوطۍ سره ونیسئ، یعنی دا قرآن زده کړئ، دا وایئ، په دې ځان پوهه کوئ. د قرآن 15 حقوق دي، دا هم او دا هم اعتصام دی. واعتصمو ونیسئ، اوله څه دی؟ یعنی په دې باندې ایمان راوړئ، اولنی حق دا دی. دویمې دا دی چې دا وایئ، ٹھیک شوه؟ دریم دا دی چې په دې ځان پوه کړئ. سلورم حق دا دی چې په دې باندې عمل کوئ. او پنځم حق دا دی چې نورو خلکو ته هم ښیئ. نو د دوی نه هم دا وعده غستې شوې وه چې دا د قوت سره ونیسئ، په مضبوطۍ سره ونیسئ، یعنی د ژوند د بدلولو چې کوم کتاب دی نو د دې سره مضبوط تعلق ساتئ. او د دې نه کمیټمنټ اخستې شوی و. نو یو کمیټمنټ ستاسو نه په دې کلاس کې هم اخستې شوی دی چې کله تاسو رجسټریشن وکړو نو دا هم یو کمیټمنټ دی. ټیک ده، تاسو څو کمیټمنټ کړی دی چې زه به دا کلاس اخلم، سبق به مېم، په دې به ځان پوه کوم، د دې دپاره به زه وخت وباسم. نو دا نن چې تاسو ناست یې نو دا څنګه ممکنه شوه؟ ځکه چې تاسو کمیټمنټ وکړو نو دا کمیټمنټ په انسان باندې کار کوي. دغه شان چې کله ستاسو نه ټیسټ اغستی شي، ځینې خلک وایي چې مونږ ټیسټ نه ورکولی او هغوی په دې وجه کمیټمنټ نه کوي. هغوی وایي چې زمونږ ټیسټ ورکول نه دي خوښ، نه به مونږ ټیسټ ورکوو، نه به ګروپ اخلو. نو دا خبره ده چې خودو ما آتیناکم بقوتن، د دې طریقه دا ده چې ستاسو نه ټیسټ واخیستی شي، دا به تاسو څنګه په مضبوطۍ سره نیسی او د مضبوطۍ سره د نیوو به څه طریقه وي. دا ټیسټ چې دی که نه، د دې په وجه به ستاسو علم مضبوط جوړ شي. ٹھیک شوه؟ یعنی ګروپ اکټیویټی د څه دپاره وي؟ چې دا تاسو په قوت سره ونیسی. یو وي چې تاسو صرف واورېدو نو بس، لیکن که تاسو صرف واورئ او بیا درته هیڅ یاد نه وي، نو بیا تاسو څه زده کړئ؟ واخلئ دا د مضبوطۍ سره، د قوت سره. اکثر خلک وایي چې ډېر ښه درس و، ډېره مزه وه، خو چې کله د هغوی نه تپوس وشي چې په درس کې څه و، نو هغوی بیا وایي چې دا خو راته یاد نه دي. نو بیا دا لا څنګه علم دی؟ داسې علم خو بنده له هیڅ فایده نه ورکوي. په دې وجه د دې علم د مضبوطولو دپاره چې تاسو ته فایده ورسي، نو ځکه بیا ستاسو نه ټیسټ اخستی کیږي او دا ګروپ اکټیویټی کیږي، ځکه چې تاسو ته د حاصلولو احساس وشي او تاسو یاد وساتئ د هغې نه پس هم چې پوخوالی راشي په تاسو کې. که څه علم نقصان ورکولو والی علم وي، بیا د بنده نه وخت لاړ شي او بنده وایي چې کاش ما هغه وخت ورکړی وي، نو په دې کې ستاسو فایده ده. دا سیزونه ستاسو د کتاب سره د مضبوط تعلق جوړولو مدد کوي. نو الله تعالی وفرمایل چې خودو ما آتیناکم بقوت، دا هغوی دپاره هم حکم و او زموږ دپاره هم دا حکم دی. واسمعوا، او په غور سره واورئ. په حدیث کې راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس په غور سره د الله تعالی د کتاب نه یو آیت واوري، نو تاسو ته پته ده چې هغو ته څه میلاویږي. خو یو آیات هم واوري نو ستاسو دپاره خوشخبري ده. تاسو خو ماشاءالله دومره ډېر آیاتونه اورئ او د دې نه مخکې هم ولګوئ، ځکه چې اوس موږ دا دی 92 آیته پورې راغلو او کوم مخکینی ورسره ولګوئ نو تقریبا 100 آیتونه تاسو واورېدل. نو چې کله یو کس د الله تعالی آیت په غور سره اوري، نو د هغو دپاره د کثرت نه زیات، یعنی ډېر زیاتې نیکۍ ولیکلی شي. یعنی هغه یو نیکي نه وي، هغه به خوره شي، هغه به ډېره زیاته شي، دومره ډېره به شي تاسو ته پته هم نشته چې هغه به څومره زیاته شي. سبحان الله، بل داسې اجر چېرته تاسو ته میلاویدی شي. نو په غور سره اورئ. په دې وخت چې تاسو کوم وخت د قرآن دپاره کمیټ کړی دی، په دې وخت کې بل هیڅ کار مه کوئ، په غور سره اورئ، نو هله به تاسو ته هغه اجر میلاو شي. نور ټول کارونه پرېږدئ. ټوله هفته د ستاسو سره د کارونو دپاره، د لوښو دپاره، د صفایانو دپاره، د لامبلو وینځلو دپاره، په دې وخت چې قرآن تاسو له کوم ټایم ورکړی دی تاسو دی لکه نه، نو دا د الله تعالی ټایم دی، د الله تعالی د اطاعت ټایم دی. دا وخت تاسو ډیډیکیټ کړی دی، ډونیټ کړی مو دی، په دې کې بل هیڅ کار مه کوئ. حضرت فضل بن ایاز ډېر غټ عابد زاهد و، هغو به فرمایل چې د علم 5 درجې دي. اولنۍ درجه دا ده چې بنده خاموشه کیناستل زده کړي. که موږ چوپ کینو نو وابه ورو. که چېرې تاسو په فون باندې خبرې کوئ، ټیکسټینګ کوئ، او که تاسو د چا سره چاټینګ کوئ، نو دا هم خبرې کول دي که نه. نو د ویلو سره علم نه راځي. د علم اولنۍ درجه دا ده چې تاسو خاموشي اختیار کړئ، اول خپل خوله بنده کړئ، بیا تاسو علم زده کولی شئ. دویمه درجه سو ده چې په توجه سره واورئ، دا به زده کول وي تاسو ته، اورېدل به وي. نو په دې باندې کار وکړئ او دا سیوا کړئ، په غور سره اورېدل، د توجه سره اورېدل. دریمه درجه دا ده چې سو اورئ نو هغه یاد ساتئ. دا د علم دریمه درجه ده چې څنګه کلاس خلاص شي او په ماښام کې څوک تپوس وکړي چې تا نن څه اورېدلي وو په کلاس کې، ما ډېر ښه اورېدلي وو خو پته نشته چې څومره اورېدلي وو. نو یاد ساتل ضروري دي. او څلورمه درجه دا ده چې څومره اورېدلي دي نو په هغې باندې عمل وکړئ. او پنځمه درجه دا ده چې څه زده کړئ نو هغه نورو خلکو ته هم ورسوئ. چې سواوري نو هغه علم خوروي چې سمره خورولې شي چې په کوم مجلس کې کېنی هغه هر سنورو ته وایې کوم چې تاسو اورېدلی وي نو د علم پنځو درجې دي د یوې نه پس بله درجه راځي اوله به تاسو خپلې خبرې کموئ دوه دوه نیمې ګنټې خاموشه کېناستل ګران کار دی لیکن چې کله تاسو خاموشه کېناستل زده کړئ نو بیا هله تاسو په غور سره اورېدی شئ چې کله تاسو د اورېدو سره سره خپلې خبرې هم کوئ نو سو به تاسو زده کړئ او چې سو واورئ نو هغه په خپلو دماغو کې یاد وساتئ ریوایز کوئ نو انشاءالله یاد به وي درته دوه درې ځلې ضرور دوهراوهئ صرف ترجمه او انشاءالله چې تاسو ته یاد وي نو بیا به ستاسو په عمل کې هم وي او چې بیا تاسو سو کار کوئ نو دا خبره به مو ذهن له راځي چې ها دا خبره مونږ ویلي وه او بیا په عمل کې هم راځي انشاءالله او بیا ظاهره ده تاسو یو شی هر ورځ ریوایز کوئ نو په خورولو کې به اسانتیا وي تاسو ته هغه خبرې به بیا ستاسو په ژبه باندې فوراً شروع شي نو دا د الله تعالی حکم دی چې اورئ مونږ خلکو ته دا هم وایو چې که تاسو ټیک دا سټوډنټان نشئ جوړېدی نو ایټ لیست راشئ به اورئ لیکن د ځینو خلکو دپاره اورېدل هم ډېر ګران وي په هغوی بوج وي هغوی وایي چې اورېدی هم نشو ځکه چې په زړونو یې د غفلت پردې وي د ګناهونو پردې وي د دنیا د محبت پردې وي او هغې پردو د هغوی زړه پټ کړي وي او یاد وساتئ دا خبره چې په سورة الملک کې الله تعالی فرمایلی دي چې جهنمیان به په هغه ورځ چغې وهي او وایي به چې کاش مونږ اورېدلی وی او مونږ پوهه شوې وی نو نن به مونږ وور واله نه وو مونږ به په دې تیز وور کې نه وو که مونږ اورېدلی وی په دنیا کې نو نن به زمونږ دا انجام نه وو ځکه چې کله انسان اوري نو بیا خو یې زړه چرته هم بیا خو یې په زړه باندې چرته نه چرته خبره ولګي چې بنده اوري نو یو ورځ داسې راشي چې په کاڼي باندې هم اوبه پرېوځي نو ډېره موده پس په کاڼي کې هم سوری وشي ها دا جدا خبره ده لکه چې مونږ ویلي وو چې ځینې زړونه د کاڼو نه هم زیات سخت وي که زړونه دومره سخت شي نو بیا بنده به حصه شي لیکن که زړه وي د کاڼي نه یعنی که دا زړه د کاڼي نه سخت نه وي شوی نو بیا په اورېدو سره انشاءالله په هغې ضرور اثر کیږي او دلته د دې خبرې نه پته لګي چې اورېدل هم ضروري دي صرف د الله کتاب ویل پوره نه دي ځینې خلک وایي چې مونږ په کور کې سبق وایو مونږ ته د اورېدو ضرورت نشته د الله او الله تعالی فرمایلی دي چې وسمعو ځکه چې د اورېدو سره جدا اثر وي تاسو په خپله هم وایئ لیکن اورئ ضرور